درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم پایل هم د دې سات له خبرونو کو د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو تول چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخه بل غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو د سرچینی ول کسام د مسافر غنه غونه زیاته د خو تاګ راتک په دې ډول دوام لري ټاکل شوی چې د دروازه پرون د جمعې پر ورځ د امو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډې دلی وه د دروازه د تیرې فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرښې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه چې له امله یې دواړو غاړو ته په تیره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوختو او راوختو مهمه دروازه بلل کېږي دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نور مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجری لمریز کال د وری له 4 منټې بیرته پیل کړي په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړل شوی خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللی د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2040 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت د 2040 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندې دي اندېښنه وښوده د دې وزارت ویانې ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو نو موږ زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبر امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو پرون متحده ایالاتو ته ورسېده نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 4000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 4 میلیونه زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي او بوتل لاسرسی نه لري په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل اکسپان یا پخانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویل شوی چې اوبه په افغانستان کې واهیتي موضوع ده چې پر امر وختیا د خلکو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2040 کال کې د اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جمعه د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 4 خولسي وګړي وژل شوی دي د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی دیار لستنه سخت ټپیان شوی دي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. و په ورې چې د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګ را تاګ د فار خلاص شو. هغه ویزه والا چې هر څو کیبرو نه کوله چې تاګ را تاګ.
د سر صلیب د نړیوالې کمیټې له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې اتیا سلنه خلک کافي او پاکو بوته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق د طالبان نغوښتې چې د نوي تعلیمي کال د پایل سره 1400 نور نجونې چې له زده کړو محرومي شوې دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي.
پروسه کالم بس خدای پاک تیر کړه سکار به خدای تیر کړي چا تور او چا سپور او پړه مې سوې مرسته چا ماجرین سره نه ده کړې.
دا د روژې د رنگونو نه یو رنگ دی. د روژې رنگونو کې ستاسو پیغام نام راخلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې په ځایي وخت ته نیمه بجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د اوختو اجازه ورکړه. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
له نه ویشت ورځنی ځند روستنن شنبه د مارچ 22مه د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار مولا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت وروستنن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. نو موړي ویل چې څوم د مسافرو غنګونه ډیره زیاته ده خو د خبره خای د دوه یا درې ورځو په تیریدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده. رښتیا دا اول ورځ خامخا رښتیا یوه دروازه خلاصه ده. رسېل
کتوم ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د مارچ په 20مه د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله وځنډیده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو وای دغه دروازه د دواړو لورو ځایي اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری وسیله ده او دا چې پراتلونکو کې ستونزې باید د ډیپلوماټیکی لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي راډیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو روزګور شټ شولو کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو. نو البته په مخ کې حالات لم قاتل سره چې څه مسائل روشي سیاسي مسائل نو په اکه ندی په کور چې د دروازه باندې
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګدید طالبانو لوري دی وی امنیتی پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري ترمن سخت نخته هم وشو چې لاملای مرګ جوړلا هم واوخته. خو د 4 شنبه پورز د دواړو لوري د قومي مشرانو سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناس تورو سیوازي د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په تیر نګدید ډیر شو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګ نو مسافر او سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې شوې وي. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمن د مسافرو د وختو او روختو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نږدې 10000 مسافر تګ راتګ کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمن د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
په تورخم کې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و غلر شوی ده او د پاسپورت او ویزلرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی او د لړۍ بیرته پیل شوی. په دې اړه بل سیمې د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری ریپورت وو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د ایمیګریشن چارواکي دی او غوښ سره موږ خبرې وشوې نو دی ویل چې نن هلته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابې راغلي واغ لری کړل شو او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی علي افغانستان ته چې پر واوختل او تګ راتګ په دې باندې پیل شو. خو دې دا خبر وکړه چې په دې دروازه باندې واځي هغه خلکو ته اجازه ورکړي چې چا سره پاسپورت او ویزه او چې چا سره تذکرې نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکره باندې به تګ را تګ فی الحال بندې تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه وي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ وي، په هغې کې میادي، بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی، ځکه چې هلته کې هماغه مله عمله ډېره نشته دی. اف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګوي، خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پرې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پرې راداخل شي، بلکې د هغوی راداخلېدل شروع شوي دي.
دا که تاسو واضحه کړئ چې د دې نه دوه ورځې وړاندې د ترانزیت لپاره چې دغه لار خلاص شي و خو د مسافرو په مختړلې و.
بالکل، دا مارچ په 19 نیټه باندې کوم د داخله څکړل شوی و. اصل کې تاسو ته یاد دی چې دغه تورخم دروازه د فبروري په 20 نیټه باندې هلته کې کوم تاسیسات او جوړول په سر کومه لانجه شوی و، هغې له امله دا تړلې پرته وه. خو بیا د مارچ په 19 نیټه باندې یوازې بار وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوه او ویل شوي وو چې د مارچ په 20 نیټه به بیا د خلکو یا عامو مسافرو پر مخ هم خلاصه شي. خو بیا د مارچ په 20 باندې دغه تخنیکی خرابي راغله په سیستم کې او خلکو پې تګ را تګ ونه کړای شو، او نن مارچ په 20 نیټه باندې دغه خرابي لرې کړل شوه او اوس دا مهال پې خلک تګ را تګ کړی شي، خو یوازې پاسپورټ او ویزې لرونکي کسان.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال لا پایل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنۍ زده کړو محرومې کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې د محل په ټول افغانستان کې له منځنۍ زده کړو د بې برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینې نور نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلی او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللی. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی 1404 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي لږ پګم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور انجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې او په دې سره دا شمیر 2.2 میلیونو ته ورسېد. د بیان کې د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین راسل په حواله راغلي چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د نجونو حقونه نقص سوي او په ټکو یې اوس باید ټولو نجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي سږکال یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنه کړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو، موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلي شوې یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا ناوخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي، او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجسم په نوم مکتبونه لري شروع شوي، دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید دا مکتبونه شروع شي. بیخي دې څلورم کال تاوري
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړای چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات انجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21 ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتی تبعیض لامل لشپګم ټولګي پورته انجونی پکې لزده کړو راګرځولې دي. خغلی بنت ویلی طالبان باید حساب ورکړي ځکه پټه کوی غوره با کیفیته او هر اړخیز زده کړو ته لاسرسي ټولنه کې بشري حقوقو ته درناوی تضمینوي. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21 په ملګرو ملتونو کې د خزو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون CSW له 9 غونډې وروسته په خپل ویبپاڼه خبر کړي بیان کې ټینګار کړی چې له 3 کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه انجونې د تاسو تعلیم نه محرومې دي او دا یو فاجعه ده او بحران ده ناورین ده په افغانستان کې او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړای او د خپل مشر امر سانی ته پته مدي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ورکاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافی اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22 د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپان لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایي امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړاندې اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. دې کمیټې د مارچ 22 د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایي امنیت او د هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. FAO د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل ایکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څښلو او د کرنی ځمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکو نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پاچات سیب په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکې اوبه نه لري. خلک لړې رسول سره مخ دي. هغه کسان چې توانی لري هغوی د زنونو لپاره ژورې برمې ویستلې خو خلک لړې لرې سیمو د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه راوړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د زمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت لستونزې سره مخ دي. دی وای لبد مرغه د زمو لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوې. ډېرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړو بولو لپاره خپلو ساګانو نه ګټه اخلي خو دا 10 روپۍ څخه لري ځکه باید لمریزي شیشه ولګول شي خو زموږ ډېرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمیر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا او ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د ویروخانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل
دی وای د دې سوز د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. د غراز باید د اوبو په بې ځای مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملی کړي ترڅو د اوبو د بې ځای مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجه وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلو چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو دا وس هم یو نړیواله موضوع. نن په مسکو کې د کنسرتونو پر تالار د تیر کال د خنړي بریډ یو کال پوره شو. د دې بریډ مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیسته ورسته په روسیه کې د منځنۍ اسیا پر کډوالو فشارونه زیات شو. د دې بریډ په تړاو د تاجکستان څو وګړي نیول شوی. نور تفصيل پادی ریپورت کې اورو.
د منځنۍ اسیا کډوال په روسیه کې ورسته له هغې له تاوتریخوالي او فشار سره مخ شوی چې د تاجکستان څلورات باد د 2023 کال د مارچ په 22مه په موسکو کې د کنسرت پر یو تالار د خنړي بریټ په تړاو ونیول شو. په دغه بریټ کې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیسته یو څلور څلور کسان مړه او 1500 نور ژوبل شو. د کډوالو د چارو شننکه رحمان الماسوف وای له دغه بریډ یو کال وروسته په روسیه کې د کډوالۍ په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه لیدل کیږي. هغه زیاته کړه یوازې د تاجکستان د کډوالو نه بلکې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ازبکستان او قرغزستان د کډوالو په وړاندې هم چلندونه سخت شوي دي. بل مسله دا ده چې د روسیې حکومت یو شمېر پریکړې اعلان کړې چې پر کارونو د کډوالو ګمارل لا سختوي. روسي چارواکو د 2023 کال په دوبی کې قانون تعدیل کړ چې پولیسو ته له محکمې پرته د کډوالو د استلو په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په وروستي راپور کې په روسیه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پر اتباعو د فشارونو د زیاتوالي او د هغوی د غیر قانوني نیونو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. ځینې ترلاسه شوي ویډیوګانې د فزیکي حملو زیاتوالی په ګوته کوي او په یوه کې لیدل کیږي چې ظاهراً سلاوي ځوانان د منځنۍ اسیا هغه وګړي تعقیبوي او پرې فزیکي بریدونه کوي چې په تعمیراتي، ترمیماتي او خدماتي سکتور کې کارونه سرته رسوي. د محکمې له حکم پرته د منځنۍ اسیا د اتباعو د نیونو په اړه دغه راز ویل کیږي چې که دغه افراد د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره نوم لیکنه ونه کړي له روسیې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. د سیاسي علومو کارپو ایمیل یورایف وای په روسیه کې مسلمانان له یوې مودې راهیسې له سختو فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. د هغې په خبره په موسکو کې د کنسرتونو پر تالار له بریډ مخکې هم ورته وضعیتو چې تر اوسه دوام لري. هغه زیاته کړه چې دوی ولیدل چې پر ډیرو جماعتونو بریدونه وشول. پر موسکو د خونړي بریډ په تړاو نیول شوي د تاجکستان څلور وګړي تر اوسه نه دي محاکمه شوي. خو کله چې دوی د 2023 کال په مارچ میاشت کې په یوه محکمه کې راڅرګند شول پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې لیدل کېدې. د دغه بریډ په تړاو لږ تر لږه 30 نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. روسیه په پراخه کچه پر کډوالو کارګرانو متکیده چې په 2023 کال کې مرکزی آسیا څخه نږدې 3.3 میلیونه کارګرانو په روسیه کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږه غلاسادي رادیو ناوړی د خصوصي د لشیر ولسوالۍ اړوند د قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کم کې لزرو زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خصوصي ډاکټرانو وایي چې لدی کارې موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتله. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 155 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د ترزی او والیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتی سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنیو کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بې وزن دي او د ښار روغتونونو او ډاکټرانو ډاکټرانو ته د ورتګ واسه نشته. د خوست ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ته وویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضان وګورو ځکه روژه ده خو دلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقه د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوایي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولای شو.
د تریزه یو علیشیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو له ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو په دې خوښي څرګندوي چې د ناروغانو د درملنې لپاره سیمې ته ورغلي خو وایي خلک غریب دي او د وړیا درملنې دا ډول برنامې د نوري هم جوړ شي. دوه تنه ناروغ لرونکو فضل خالق او طیب ویل
داغه خو بیوارز مریضونه علاج نه کی دوی باید بار بار روشه به مریضونه علاج وکي بار بار باید به منکلی ته د منکلی تنا باید ټول تنګی ته باید زنر د حاضر کی ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زره خپل مریضان دي پر غلین چې د مریضانم شکر الحمدلله ته دی وښه خدا په ورز نه کیږي دا به نور غم داسې وغځوي.
د ترزی یو علیشیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو وای پوتیر جمهوریت کې دوی سیمته د کلینیکونو لپاره ودانه جوړ شوې خو تر اوسه روغتیایی خدمتونه ندی پیل کړي. زایی اوسیدون که مزامل افغان لعروان دوی دارو و ماسو گوختل چه یاد کلینیکونه فعاله کی
دی ساتامی دی ریاست نی دی مون غاق دی چه آقا کلینیکونه چه پا عمدی ورسوالایی که غیر فعال دی چه تمیرونه هم شتون داری دی دوی پالکولو که دی دوی نغختانه رو
یاد دیوی په ورستوی کلونو که پا افغانستان که د خلکو د بیوازدهی د کچل وریدل د روغتیال سکتور سره د نړیوالو مرستو کمواله د روغتیایی خدمتونو ټیټ کیفیت د معیاري روغتونونو کمښت لرې پرتو سیمو کې د خزیره متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیایی خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ژمنه کړې چې خلکو ته به د کار زمینه برابروي خو په دې هېواد کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د بیکارۍ له امله شکایت کوي. یو شمیر له دوی څخه ازادۍ راډیو ته په واتس اپ را لېږلو پیغامونو کې ویلي له دې امله اړ شوي چې خپل ځوانان د کار لپاره نورو هېوادونو ته واستوي. همدوی وایي د اختر په دې شپو ورځو کې هم د کار بازارونه ساړه دي. زموږ همکار یو شمیر دا پیغامونه اوریدلي او دا رپورټ یې چمتو کړی.
دلته کاروبار نسته دي سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولاش هر څو وګرځيږي کار نسته.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت و نعمت ازادي راډیو په واتس اپ خپل را لېږلي پیغام کې ویلي د دوی د سیمې سلګونه ځوانان د کار او مزدورۍ د پیدا کولو لپاره ایران ته تللي دي.
دغه د موږ د منطقې خلک خو ډېر خلک و ایران ته ځي. تقریبا د رسنۍ به 1500 تر 1400 ځوانان به په ایران کې په کار لګیا وي نو هغه د ایران تومان هم ډېر لوېدلی ده.
ایران هغه هیواد چې په افغانانو یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د کار بندیز هم لګولی دی. ایرانی چارواکو خپلو وګړو ته ویلي چې بهرنیو ادباو یعنی افغانانو ته کار ورنه کړي او که چا سرغړونه وکړه جریمه به شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي بخت محمد روشان هم په خپل پیغام کې د بیکاری له ستونزې سر ټکولی دی.
دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې سره کار ستلنه یعنی کار پیدا کولی نشي چې کار وکړي.
ازادي راډیو ته د سه‌شنبه په ورځ د کپاتوشتمه د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکو ویلي و چې د دوه میاشتو دلوي او هوت ماشونه یې نه دی اخیستي. خو د طالبان حکومت د مالی وزارت بیا ویلي چې هم دروانهونه په دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکړل شي. د ستونزه داسې مهال ده چې اختر ته څو ورځې پاتې دي او خلک پیسې نه لري. د هلمند ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی خو وایي خیاط دی. د ازادي راډیو واتس اپ ته یې په خپل رالیږلي پیغام کې ویلي چې د خیاطانو کارونه هم اوس هغه پخواني نه دي پاتې.
خپل خیاطي کوم سشکار کارونه داسې سره کمزوري دي انډیوال او ناک چندان شی نسته. دا نور کلو رقم نه دي خلک یې نه شي کولی خلک یو څه کمزوري دي اوس قدرت یې نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې کلونو کې به خلکو له روژې مخکې خیاطانو ته د ګنډولو لپاره جامې ور وړلې ځکه وروسته به یې د کار د زیاتېدو له امله نه اخیستې. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د بیکاري ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده. د طالبانو